manchmal andere.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی افغانستان له اقتصادي سقوطه ژغورلی. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویاندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته هم استول شوي وویل په کور دننه مالي سرچینې سنبالې شوي دي. ملګري ملتونه وایي دا مهال د افغانستان شاوخوا څلیرش میلیونه وګړي چې د نفوس څخه باندې نمایي برخه یې کیږي د خوړو خوندیتوب نه لري. د بدخشان په کې شمال ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. له دې وړاندې ښځو په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. تاکر شوې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو پلاوی په نږدې راتلونکي کابل ته سفر وکړي. په عین حال کې د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو پر مذاکراتو ژور اندېښنه ښودلې ده. تاکر شوې چې په قزاقستان کې لکه هرجونو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیه او د ډلهیز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیری د هیواد ته ورسیږي. پرون له روسیه او بلاروس څخه یو شمېر اضافي سرتیری دغه هیواد ته رسیدلې دي. او په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه یې په دغه هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته شراغلاس. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خورا ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سرش کال د ماشوم ورځ چې د نومبر پر شلمه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیان کړی وو او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وژي دي او له خورا ځواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیونه د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل شوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ ده 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. د دې ادارې په خبره د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 10 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه خوارځواکۍ ځپلي ماشومان و. یونیسف اټکل کړی چې 2022 میلادي کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندې او پلرونو ته ډیر سخت کال وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره ماشومان ځپلي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ان ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپلې وړې لوڼې په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري. باوري صاحب پروګرام ته ښه راغلاست. که زما اواز اوري تاسو درته وایست چې په خور ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
خورځواکۍ ناروغان موږ خورځواکۍ دوه ډوله لرو. یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریف نه. زمون په ګران افغانستان هېواد ګران افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت یا د تخریف مسله ډېره مطرح ده.
ډاکټر صاحب تاسو ته به بېرته زنګ ووهي ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په افغانستان کې د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د خور ځواکۍ پر ستونزه یا سوې تغذیه باندې خبرې کوو.
خو که حالت هم داسې دوام وکړي اختیار یې ستونزه پیدا کیږي ځکه وچکالي ډېره زیاته ده. نشته لري سبزیجات، نشته لري که باران نه ونشي که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خور ځواکۍ کچه ډېره زیاته لوړیږي.
بل په کوم ولسوالیو کې فکر کوئ چې دا ستونزه زیاته ده؟ د کونړ ولایت
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېری ویز مکې نه لري، پر کوم مثال ولسوالی شولا، د سلطان ولسوالی شولا، د سرکانو ولسوالی شولا، دا ولسوالی هم د سندور ډیر زیات ولسوالی دي چې لوی په کونړ کې ډیر خسته لوی سین به یې، مګر پیدا تینه د غزل شوی په ډیره کم اندازې پیدا غزل شوی ده. هغه سې سہولتونه او ویالې تینه دي ګرځېدلې چې ابي زمکی په وښه او خلک ته حاصلات لاس ته راوړي. نو ډیر ولسوالۍ د سیدی چې وچکالی زفلی دی او که حالات پکې همداسې روان نو د ډیرو بدو پی خوشایدان به یو.
بله، د خوارځواکۍ عمده علت په کورنیو کې بېوزلي ګڼل کېږي. ستاسو په خپله کورنۍ کې څه تغییر راغلی دی په دې وروستیو کې د بېوزلۍ اندازه زیاته سوې ده؟ که فکر کوئ چې کوم تاثیر یې نه دی کړی؟
نو تاثیرات خو خامخا کوي. ولې تاثیرات نه دی کړی؟ ډېر تاثیر یې کړی دی. الله پاک دې باقي خیر کړي، حالات دې خدای پاک برابر کړي، ستونزې د الله پاک نور نه راولي، نظام د الله پاک نور قوي کړي، نور تحولات د الله پاک نه راولي په افغانستان کې. سیاسي تحولات او کوم رقم تحولات په وطن او په حالات او په عوام باندې ډېر بد اغېز
کوي. ډاکټر صاحب، نو کوم پوښتنه لکه چې درلوده
مخکې
تاسو ولې د خوارځواکۍ په اړه ډاکټر صاحب نه کوم سوال لري، بیا به موږ ور سره شریکه کړو ستاسو پوښتنه.
دا پوښتنه ده چې د ماشوم د خوارځواکۍ سره مخ شي، نو موږ هغه کوم لومړنۍ هڅې دي لومړی چې د ماشوم سره ترسره شو هغه د خوارځواکۍ نه خلاص شي.
ډیره مننه. حتمن به دا سوال له متخصص ډاکټر سره شریکوو. بل اوریدونکی که په لاین کې دی هغه ته ورزو، له دوی څخه به واورو چې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې پر ستونزه دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام محمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. ستاسو آواز او ستاسو په کور کې ملک چې ماشومان په جړا دي؟
نو بس یوې خوا ته ځان دې نه کوم لګیا یم، او بس کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا ریپورټ نه مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې تاسو سره مو اوریدونکو او ډاکټر صاحب باوري ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، کوشش کوو چې را پیدا کو. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ماینس کې د بیوزلۍ له کبله د خوارځواکۍ ستونزه څنګه ده؟ تاسو خلته په جریان کې یاست؟
صالح صاحب، دلته خو ستا ستونزې خو دومره ډېرې زیاتې نه دي دلته، او بل چې کوم فکر ما کړی دی یا کوم اندازه ما ته لګېږي په دې باره کې، نو دا خپل نظر به وړاندې کوم. او دغه دې ما پوښتنه چې ده بیا بیا ډاکټر صاحب ته راجع ده چې بیا هغه هم یو نظر پرې واچي. زیاده تر ماشومان چې له خوارځواکۍ او سوی تغذیې سره وړاندې کېږي، ما فکر او نظر هغه ماشومان چې دي وقفه دی اولاد تر منځ نه وي، مثلا هغه ماشومان چې زر زر مور راوړي، هغه ماشومان د ما فکر او نظر باندې چې زیات هغه ماشومان په سوی تغذیه او خوارځواکۍ باندې اخته کېږي.
ډېره مننه ستاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک کو، هغه به حتما ور باندې تبصره وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به واورو. بلکې د راډیو اواز د ټیټ کې ځکه چې د راډیو اواز مو ډیر جګ دی، انعکاس کوي چې ستاسو اواز موږ ته صفه نه رسیږي، زموږ اواز هم تاسو ته په صفه ډول نه رسیږي. اوریدونکو چې زنګ وهي لطفا د راډیو اوازونه مو ټیټ کړئ، کنی تماسونه بیا تخنیکي همکار مجبوره کیږي چې قطع کړي. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم روره.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه. احمد همدرد سره پاړی کا کین لغمان نه ما دغه پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي، مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته کېږي چې کنه په دې وجه سي، مطلب مور ته سالم خواړه ونه رسیږي او ماشوم په خوارځواکۍ اخته سي، دغه مې ما لولند د پښتنه د ډاکټر صاحب نه.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه ما له ځانه سره ولیکله، ډاکټر صاحب سره به شریکوو. ډاکټر صاحب، عبدالجمیل باوري کا آواز مو اوري، ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه و چې اوریدونکو هم نو سوای کولای خپلې پوښتنې په مستقیم ډول له تاسو سره شریک کړي. اوس مو آواز اوري؟
بله بله، آواز مو اوري. مستخصص
زبد اوریدونکو له سوالونو نه پایل وکم. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو زنګ وهلې و چې د اولادونو ترمنځ د وقفې نمره اتول د خوارځواکۍ څومره عمده علت ګڼل کیږي، او بل اوریدونکو کې پښتنه کړې و چې د خوارځواکۍ مخه څنګه نیول کیږي. تاسو دغه سوالونه له ځانه سره ولي کړی. او بل اوریدونکو هم د اوس پښتنه وکړه چې آیا یو ماشوم د مور په گیډه کې هم په خوارځواکۍ اخته کېدای شي که چیرې مور ته کافی خواړه ونه رسیږي؟ مهرباني.
خوارځواکۍ عموما موږ په عام اصطلاح داسې تعریفو کله چې د انرژي او د اجزا ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده، دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راځي، یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافي اندازه غذا ماشومانو ته ورسیږي. که چیرته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارځواکۍ رامنځته کیږي، چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکي اعراض او علائم لري چې په 50 کلونو کم ماشومان کې ظهور کوي. د ورور د پخاوالې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده. هغه مایندې چې ماشومان ډیر زیات دي درست شکل ورته لاسرسی نشي کوي، یعنی غذا ورته نشي آماده کوي، د خوارزاکۍ باندې اخته کیږي. نو بنا ان حد اقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الى 3 کاله فاصله باید موجوده وي. تقریبا د تغذی له نظره، د تغذی په علم کې زر طلایی ورځې لرو، چې دغه زر طلایی ورځې چې دیتا د فرصتونو کړکۍ هم وایي، چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم 2 کلنۍ عمره پورې، چې دغه حالات کې ماشوم غذایی حالت ته تغذیې ته باید ډېره پاملرنه وشي. په دې حالات کې که چیرته ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي، هغه ایریورسیبل دي، یعنی په دې معنا چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید د لاسه ورنکړ شي. دویمې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې د خوارزواکۍ د مخنیوي په ارتباط، په ګران هیواد افغانستان کې د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي، چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده، که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیې برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کیږي چې ټول وړیا دي. میندې کولای شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي، چې زه یې په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم. مثلا د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره موږ آی وای سی اف خدمات، مور باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ورکړي، یعنی د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپل شیدې شروع کړي، چې په هغه هغه شیدې چې په لومړیو 3 ورځو کې د مور د تیسه خارجېږي، په هغې کې که په عامه اصطلاح وایي واکسینونه موجود دي، چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو، چې امراض خپله یو سبب د خوارزواکۍ یو سبب ده، نو بنا ان ماشوم د چیشته خوارزواکۍ څخه مخنیوی کوي. دویمه خبر دا ده چې میندې باید ماشومانو ته په لومړیو شپږ میاشتو کې خالص خپلې شیدې ورکړي. دا په دې معنا حتی د جوزا په لویو ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشوم ته ورنکړي. البته شیدې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شیدې په درست شکل ورکول کیږي، میندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي. هلته کانسلران شته یا قابلې دي چې هغوی په تمامه معنا د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي.
په افغانستان کې چې زیات خلک بې وزله دي، څنګه دوی کولی شي چې یو نوی زیږیدلی ماشوم ته تر 5 کلنۍ کم عمره ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه پوښتنې څخه. مو په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي. اول کې زه باید دا ووایم چې تر شپږ میاشتنۍ پورې ماشوم ته هیڅ نه وه غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شودې په خالص ډول د مور شودې وخوري، او د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته متممه غذا شروع کیږي، چې هغه د ګایډلاین مطابق په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړل شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې همغه خپل وطني پروډکټ چې ده د همغه تولیدات څخه سالمه استفاده ده، چې څنګه تې سالمه استفاده وکړي. موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې اکثره غلط رواجونه حاکم دي، چې دا خپل هم د سوی تغذی یا د خوارزواکۍ یو عمده سبب جوړېدای شي، چې حداقل موږ او کولای شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو وغیرہ. د دې نه یو باکیفیت غذا موږ څنګه جوړ کړو، چې دا په کلینیکو کې د غذا خودن عملا پروګرامونه دي، چې د قابلو او د تغذی نرسانو په واسطه میندو ته خودل کیږي، چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو باکیفیت غذا موږ جوړ کړو، تنوع او ټولې خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته په پام یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دا غوی د پاره څه ډول خواړه تاسو توصیه کوئ چې هم ارزانه تمامیږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ میندو ته، یعنی ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه یا کله چې حاملګۍ کشف شوه یا تشخیص شوه، د همغې ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کم استراحت ده، او د زیږون څخه وروسته باید مور دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده، چې موږ د فوډ سکیورټی له نظره اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې د موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي، مثلا حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلي کې خلق چرگان لری غواگانی لری یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبردار چې د دې د استفاده طرز باندې دوی پوښي، نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوی تغذیه د خوارزاکۍ په مخنیوي کې ډیر رغند رول لري.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، ځینې اوریدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کیږي د ټلیفون د لارې. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصت دی که کومه پوښتنه لري.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته.
وعلیکم السلام.
د افغانستان باندې کوم فضل هادي وردګم. نو ډاکټر صاحب محترم، ډیر مهمه خبرې وکړې. د خبرې په تایید باندې بزدا ویم چې عموما په ټولو ولایتو کې دغه د سوې تغذی پیښې ورځ په ورځ ډېرې او ډېرې شوې دي. خو هغه کوم مرغان چې هغه ښې فور انرژي دي، خو بیا هم دنیا ته سوې تغذی اولاد راوړي، وجه څه ده؟ دا مې یو سوال پوښتنه وه. او بل هغه کلینیکو ته چې دغه مواد د سوې تغذی دپاره راوړل کېږي، د زیاتره کسانو لاسرسی که ورته کېږي هم هغه مواد نه ورته رسي، که په دومره باندې اوسرنه واچوي او دغه سوال باندې اوسرنه واچوي. مننه یې وخت راکړو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. من ستاسو پوښتنه له ځانه سره لیکلې ده. سوالونه واورېدل. اول دا چې یوه روغه مور کله ناکله ولې په خوارزواکۍ اخته ماشوم نړۍ ته راوړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. مونږ مخکې خوارزواکۍ تعریف کړه. خوارزواکۍ که مونږ په ظاهري شکل د یو مور وګورو، ډېره صحتمنده به مونږ تخکاری، غټه به وي. خو مونږ د خوارزواکۍ مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي دي چې ډېر عمده رول لري. یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کېږي اما ډېر رغنده رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې ډېر زیات عوامل دي چې مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي. نو همدې لپاره ډېره اړینه او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي، باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. مونږ په کلینیکونو کې، په ټولو کلینیکونو کې، په وړیا ډول د مور د تغذی حالت د ارزیابي لپاره برنامې او پروګرامونه لرو چې د مور تغذی حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو او وړو غذایي موادو له نظره د مور تغذی حالت ارزیابي کېږي. که چیرته کومه ستونزه ولري، په هغه وخت سره باید تداوي شي. بل ځینې انتانات دي، چې دا سوال ولادي نسایي پورې ډېر مربوطېږي. ځینې انتانات دي چې که چیرته مور صحتمنده وي، خو هغه میکروبونه ولري، نو کېدای شي چې مخکې د وخته ماشوم ته ولید کېږي، یا ماشوم وزن کم وزنه ماشوم ته ولید کېږي. نو ډېر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پوښتنې که چیرته داسې حالات سره مخ کېږي، نو ښه خبره دا ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابي شي.
ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خوارزواکۍ اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ښه پوښتنه ده. په مونږ په د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا څوارلس سوه کلینیکونو کې دغه د سوی تغذی یا د خوارزواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کېږي چې دا یو ډول مواد دي آر یو ټی ایف ورته وایي چې دی شدید خوارزواک ناروغانو ته ورکول کېږي. او بل نوع مواد چې دي آر یو ایس ایف دي چې دا د متوسط خوارزواک ناروغانو ته ورکول کېږي چې په دې کې پروټینونه دي، د ممپلی غوړ دي، مثلا ویټامین ای دا، اوسپنه دا، فولیک اسید دي. د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروټینونه تشکیلوي چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي چې دا هم ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کېږي.
مله ډاکټر صاحب، تاسو ول چې په روغتیایي مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کېږي. مخکې اوریدونکي له لوګره زنګ وهلې، بیا وروسته له میدان وردګ څخه هغوی شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایي مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کېږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لرئ چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر دا ده چې کله چې ماشوم کلینیک کزی، دا ټول ماشومانو ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته وي، هغه ماشومانو ته دا په وړیا ډول ورکول کیږي. یعنی په هیڅ یو صحی مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته یو دې ته د مواد توصیه نشي.
بله ډاکټر صاحب، په خوارزواکۍ د یو اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما دا
درملنه تقریبا هغه یعنی تر دریو میاشتو پورې هغه ماکزیمم هر اکثر درملنه دریو میاشتو پورې ده. نو دا د دوه درې هفتونه نیولې تر دریو میاشتو پورې په دغه موده کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړې پرېږدي بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوی تغذی یا خوارځواکۍ که موږ او تاسو په عامه اصطلاح ووایو ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلاطات لري چې په طبي اصطلاح ورته اختلاطات وایي، چې هغه اختلاطات کیدای شي د ماشوم په د مړینې سبب شي، چې د هغوی نه ډیر زیات مثلا کیدای شي زړه د ماشوم کار پرېږدي، یا همدارنګه هایپوګلایسیمیا د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچه کمه شي، یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي، چې دا ډیر وژونکي اختلاطات یا عواقب دي چې ماشوم ډیر زر وژي. که چیرته ماشوم بدون د تداوۍ څخه پرېښودل شي یا تداوي نیمګړی شي، ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي، په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي؟
نظر په مختلفو سرویانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان خوارځواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته د دې ذهني وده کمزوري، یعنی دا ماشومان به په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان که په لنډه وویل شو ووایو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاورد هم د رو نسبت روغو ماشومانو ته ډیر لږ وي، په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو نه مخامخ کیږي. نو ډیره اړینه ده چې د ماشومانو تغذیې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي.
ډاکټر صاحب، هر کورنۍ دا وس نه لري چې خپل خوارځواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي، دوی د کورنۍ په دننه له دغسې ماشوم سره څه مرسته کولی شي؟
موږ تقریبا د افغانستان په کلو او بانډو کې د سوی تغذی پرو برنامه غزیدلې ده، چې دوی کولی شي مربوطه په هر کلو کې تقریبا په یو یا دوه کلو کې رضاکار صحي کارکوونکي شتون لري، چې هغوی کولی شي چې دوی میندو ته لازمې مشورې ورکړي. که چیرته یو مور دغه په ټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي، د دې نه مخنیوی وکړي او د صحي کارکوونکو هغه کومو پیغامونه چې ورته وایي په دې باندې دوی عمل وکړي، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې زیات واقعات د سوی تغذی څخه مخنیوی او جلوګیری کیږي.
ډاکټر صاحب،
مهمه ده چې دوی هغه رضاکاران
بله د غوی لارښوونه ته پام وکړي. یا وریدونکو پلان کې د چې مصرف زیات ونی سي، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سره تاسو سره جوړ وکړي.
مننه. خیر اوسې. مننه.
زما ډاکټر صاحب څه پوښتنه کوم؟ دا سي درد کې تقریبا لږ کېږي او کلچ لندې سي د سپیډ ډیر درد کوي، دا سره کوم؟
ډاکټر صاحب، وریدونکو د پښو د درد څخه شکایت کاوه، کومه پوښتنه ورڅخه لري؟
عمرم سونه ده.
عمر تقریبا 30 کال دی.
عمر په ارتباط کا معلومات او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار خپل دوست میکانیک مو موټرسایکلان جوړوم.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او 1 کیلو بس. تاسو ټلیفون قطع کړئ له رادیو نه د ډاکټر صاحب ځواب ووري، کڅم د پروګرام له موضوع سره دا بيخي جلا موضوع ده، خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې. مهرباني وکړئ ازادي رادیو
جواب کې وایم. کچیرته په کوم ولایت کې نه پوهېږم دا اوسېږي، نو هلته چون دا مستری دا د موټر سکلونه جوړی، دلته ډېر اسباب ډېر زیات دي. یو اصطلاح ده چې موږ ورته وریکوزوین وایو. اوس نږدې نه ده چې دا سړی د نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکل وي. هغه خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي، لکه همدا مستریان او ډېر خلک کاروباري خلک چې ډېر وخت لپاره ولاړ په یو ځای کې ودرېږي، نو هغه وینه په رګونو کې تجمع کوي چې باعث د دردونو کیږي. نو د ورور ته توصیه دا ده چې دا لاړ شي متخصص د جراح ډاکټر ته، نو دا خپله ستونزه ورسره شریکه کړي. امیدوار یم چې ستونزه به یې حل شي انشاءالله. دوست خاص ستونزه به نه وي.
ځینې ماشومان ممکن د خوارځواکۍ په ستونزه اخته وي خو نه شي په دوی کې نه لیدل کیږي. دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خوارځواکۍ بڼه ده؟
چې یو نوای پکې دا ده چې د هغه منرالونو یا ویټامینونو فقدان چې په ډیر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي. لکه په دې کې د اوسپنې، که چېرته په یو ماشوم کې د اوسپنې مقدار کم شي، ماشوم په کم خونۍ باندې اخته کېږي، چې دا خپله د خوارځواکۍ یوه نمه ده. همدارنګه د ډي ویټامین که باید ماشومانو کې چې له نارمل اندازې څخه کمیږي، یو زیاده ستونزې راځي. کېدای شي ماشوم پکې وزن له لحاظه ښه وي، وزن یې نورمال وي، اما ماشوم د مایکرونیوټرینټونو په فقدان باندې اخته وي، چې مختلف مایکرونیوټرینټونه دي. که چېرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې، ماشوم مونږ دې حالت ته هم خوارځواکي ویلی شو، چې دا هغه متخصص ډاکټران کولی شي دا حالت
تشخیص کړي. زیات مصرف یې کېږي، هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ ازادي راډیو د اورېدونکو ته وخت ورکوو چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني اورېدونکي، دا پوښتنه کوله تخنیکي همکار په غوږ کې راته وویل چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خوارځواکۍ اخته دی. ده ویلي دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي، خو بیا هم د ده ستونزه نه حلېږي. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
زموږ سپارښتنه د دې ورور په پوښتنه کې، بلکې په ټوله کې ټولو افغانانو ته، زموږ سپارښتنه دا ده، هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو کلو څخه ښکته دي، مونږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو. دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیه حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي. متخصص روغتیایي کارکوونکو په واسطه چې هلته کلینیکونو کې همدا دنده ده، چې ماشومان، هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو کلو څخه ښکته دي، باید په هر میاشت کې دوی د ودې حالت ارزیابي شي، یعنی د تغذیه حالت ارزیابي شي. که چېرته خدای مکړه کومه ستونزه وي، په هماغه وخت سره هماغه صحیح کارکوونکی مور ته لازمې مشورې ورکوي که چېرته درملنې ته اړتیا وه، درملنه یې کوي تر څو ماشوم د خوارځواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي، یعنی پرمختللي شکل ته، شدید حالت ته لاړ نه شي. نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي، اول ته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي.
بلې ډاکټر، تاسو سرګندونه کې یادونه وکړه په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته نه سي، هغه ته د اوسپنې ډېره اړتیا ده، دغه راز د ډي ویټامین. خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم دغه اړتیاوې پوره کولای شي؟
مونږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې، په ټولو روغتیایي، لکه مخکې مونږ چې ذکر کړ، که چیرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي، د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي، چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې ده، یعنی په هره میاشت کې یو حامله مور تقریبا دیش ګولۍ په ورځ کې یو ګولۍ د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته تابلیتونه واخلي. که چیرته مور دغه تابلیتونه په کافي اندازه د حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي، نو د هغه ماشوم به سالم وي. خو بنا په هر علت، که چیرته ماشوم په کم خونۍ اخته یا ستونزه ولري، دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، چې هلته په کافي اندازه دواګانې شته. ده که چیرته د وینې کمښت ناروغۍ باندې اخته وي، نو دوا ورته توصیه کیږي او انشاءالله ستونزه یې حل کیږي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمه، د تغذیې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. دغه راز له اوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې تماس ونیوه، خپلې پوښتنې او تجربې راسره شریکې کړې. د دې اونۍ پروګرام همده و چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه مو پکې خبرې وکړې.
I'm زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم غم زهیر